باوري خبر لآزادي راديو.
آزادي او اوريدونكي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوخستل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنې او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وه چې یو شمېر هغه کسان چې د پاکستان څخه راغلي وه افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي، له خپلو کورونه او ستونزې لري، چې موږ د بېلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤول سره خبرې وکړو.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندل احمدین مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځوان سره اشرفانی احمدین هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرفانی احمدین په درنښت هیله چې
$300 ولې ولاس کوره کې څنګه کوره ساتنګ زمانه باندې پېښې نن دا وڅنګه لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسره د خدای زادې کاکونکو آزادۍ کاکونکو او تاسو سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مثلا بابا کېبنا روزم خدای ستون دي چې موږ نوې ماجر راغلي او زمونږه د خینه سارښتنه نو بشته نه مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخکې مزادي را دوه سره راغه کړې وو، موږ ته هغه ونه کو ایتان رااله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه. سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم. تا نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړئ. ډېر مننه ازادي یادونه، خوشاله وم.
دوستانو، لکه چې مخکې مې وویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ ته راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کلی ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکی سره فرار شوي یو. نو دلته ډېر کډې نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي، چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به کندهار ته، معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند. هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم، هغو غر سرې پرېښول نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي، په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-300 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته، ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې.
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه؟
کمپونه خو نشته، بس داسې یو باوړۍ ماوړۍ کې یو سرای پیدا کړی، یا بزګري نیولې، یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه. که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي. بس داسې یو دای دای بس پسایو کی چې یو دوی خونی پیدا کړی چا نه پیدا کړی او کم خو نه دی ورته منځور شوی نم چا ورته ځکړی دی هغه سینې بس پر هغه وطنو کې سره تیږي.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپل کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما دیارلس تنه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو یو ټیکسي موټر دی در دغه هلمند و تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم. نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې، نم چې مرسته راسره کړې. بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې در کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم. سره
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا که زموږ رب قامت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو بس نو هلته موږ ته په میاشت کښې څلور پیرې را رسېږي، څلور زره افغانۍ. خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري ما خالي وچه غله نه کېږي، بیا مریضه او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي، یا د اختر مراسمونه یا روژه وه هغه نه کېږي، بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وایي، په خپله سیمه کې وایي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلود، یو څه لږ مځکه مو درلوده، بس مو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کښې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کښې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېروو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ول ولګر شریفه ولاکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یخی نه لرم. نو داسې نه حالات ډېر دی، ما ته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
موږ تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله. نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکۍ سیف الله چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې، د طالبانو د او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو د هغو کښې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کښې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي، نو یو تر بله ټکان دي سره کوي. دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وې د ښي چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي. چا در اوسه پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سرایونه مو نړېدلي دي پاک صاف، یا مینور نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړي دي. سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوال و معنا ټوله په خبر دي، داسې نه دی چې اوس دا څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکۍ اولیا چې دی لوړ کجکۍ په نامه چې دی ټوله سرایونه نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کښې یا په کندهار کښې دي.
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کښې، تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په استازیتوب، یا تاسو په خپله؟
زه خپله ورغلم د مهاجرینو ریاست ته، اپلای یونیسیار دفتر باره هغه ورته دا دلته نه کېږي، ته چې ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست ته. هلته چې ورغلو یو پیاده باندې یو همداسې نه خبرې راته وکړلې چې ګرسری مو د ناټ مارټ ګرسری بیا هغې خوا ته ورغلله، نه همداسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو. عمال موږ ته د مهاجرینو د رئیس سره خبرې کړو، باره ول نسته نسته وم باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه وکړي باره م. نو جنرال بیا نو ورغلي هم نه یو چې که وځي که تږي، نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله. او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کښې دي، یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي، هغه خو در هلمند در مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کښې او په دغه اطرافو موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کښې او همدغه یو عاجزه وه را تلله چې ګوله ډوډۍ وله بلاکه په دا روژه کښې درلودلې د روزګان ته. روزګان هم موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاوخوا همسایتوب کښې پراته دي، یوه خو نه دوې خونې پیدا کړې په هغه کښې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کښې دي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارمان به نه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کړی، یا د سارا پر دې پوښتنه نه شته که را وتلي موږ لیدلي وم ما څه در ته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کېدلي لایي چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه شویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو د شمېر په اړه پوښتلی دی.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه مارو ارقام د کډوال او رسیدونکو چارو وزارت له مارو ارقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خې چې د کال لپاره څه تلو سپوري یو سل وغزر او سلور سو او شپږ نوې کورنۍ چې مجموع انتیږي دواله کوات سل وغزر او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنۍ او طبیعي په خلامل بي ځای شوی دي او اوس د بي ځای شوی حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر د خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدل. مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګوره، زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځای شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځای شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځای شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بي ځای شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بي ځای شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بې ځایه کېږي ځینې څلېرویشت ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یو کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهاله پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ویم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9500 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست به یو بله ستونزه داده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالرو په اندازه هغه سره هم راستي کیږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغه سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په مهنګي باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو د 200 ډالر یاد کړئ. البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دي، نه د دوی غاړتیاوي نه سي پوره کولای. په خلک چې 300 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري، نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته 300 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه 200 ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوري 200 ډالر کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کس غړي ولري هغه سره 2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي او دلته یو نو ژوند په پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ. یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیشار سره نه کوي. د یونیشار په بودیجه کې هم کمواله راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا بل عامل و چې یونیشار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې به وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ورسول کیږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسول موږ ته وایي چې نن ناشته سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړي میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي. په دې حالت کې موږ مشکل زر تر زر حل کړي او نتیجه موږ سره وکړي.
مردا اور ور غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو نشه بښان نه کې څه سالې جوړ کړی دا یو شان شروع دی. ور دا موږ غواړو چې دا جره شو تنکي او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی. په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مرور. دلته موږ سره غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته کوڅه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توچري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د ادارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی او ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 00420 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.